نوول عالم تا سړی نه شوېلای چې اوس دوی ولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ په راحت سره باوی د سیمه څخه کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه وخت مو په خیر زه اتول اخ کنه یم تاسو هین در خبره بنابري ورسله هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل کابینه یو شمیر غړي اعلان کړل د دیموکرات ګوند د غړو ترڅنګ د جمهوریت غوښتونکو ګوند او د نوموړي نګدي پلویان لوري هم تر سختو نیوکو لاندې راغلي دي د نیوکو تر امریکا محدود نه دي بلکې د نړۍ په سیاسي بازار کې د ترامپ د بی تجربه کابینه ټاکل د خبرو سره ټکی ګرځېدلې دي د امریکا متحده ایالاتونو نوي ټاکل شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پیټ هیکست د امریکا د نوي دفاع وزیر په توګه نومولی دی هغه چې په یوه ټلویزیوني کې د کوربا دنده ترسره کول او هیڅ ډول د سیاسي رول لوبولو تجربه نه لري څلور څلوېښت کلن هیکست په افغانستان او عراق کې پوځ کې دنده ترسره کړې خو دا لومړی ځل دی چې د چیلنجونو ډک حالات کې یوې مهمې دندې سره مخامخ ٹرمپ دارز ولسمشر بائیڈن سره له لیدو وروسته پر ځینې مهمو څوکیو د نوو ګمارونو اعلان هم وکړ او هغه وویل چې مارټ ګیټس به د امریکا متحده ایالاتونو د نوي لوی څارنوال په توګه وګماري دغه راز مارکو روبیو د بهرنیو چارو وزیر په توګه ګمارل دی او تولسی ګابارا د ملي استخباراتو د مشر په توګه ګمارل دی د دغه ګمارلو تر څنګ ډونالډ ټرمپ خپل نږدې ملګری میلیاردر ایلن ماسک ته د حکومتي لګښتونو کمولو دنده سپارلې ده دا ګمارنې به د امریکا کانګرس کې د مشرانو جرګه کې له منظورۍ وروسته رسمي کېږي چې د ټرمپ جمهوري پاله ګوند پکې اکثریت غړي لري ټاکل شوی د 2025 کال د جنوري په شلمه ټرمپ رسمن د سپینې ماڼۍ واک په لاس کې واخلي ده چې د هغه بې تجربې سخت دریځي او غیر مسلکي کابینه به د پرېوتې امریکا حیثیت منځني ختیځ اوکراین افغانستان چین او نورو هیوادونو په وضعیت باندې کوم تاثیرات ولري او سیاسي وضعیت به څه ډول شي هغه پوښتنې دي چې وخت به ځواب کړي د تهران راډیو په اوسنۍ هندار خپرونه کې هم د ټرمپ په ټاکل شوي کابینه باندې بحث لرو خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یوه لنډه دمه لرو بیرته راګرځو نو یو ځل بیا هم خرغلاس هندار خبرونه اوري چې د ټرمپ بې تجربې سخت دریځي او غیر مسلکي کابینه ټاکلو تحلیل ته مو ځانګړې کړې بس کې را سره هغلی استاد عبدالناصر شفیق او هغلی مسعود حقمل میلمانه دي خپل دواړو میلمنو ته خرغلاس وایم بس د پانتون استاد هغلی عبدالناصر شفیق څخه پیل کوم استاد ډېره مننه چې بس تر هغلی ټرمپ په ټاکنیزو پړاوونو کې د ډېری مسلکي کابینې څخه یادونه کوله خو په وروستیو کې د هغه لخوا د ټاکل شوي ګمارنو له امله د هغه نږدې ملګري هم او په هیواد کې دغه هیواد کې مسلمان ټولنه چې کومه ده هم له نوموړي څخه ناراضه شوې ده د دې تر څنګ د بایډن ډلې هم په هغه توندې نیوکې پیل کړې ستاسو په نظر ولې ټرمپ غیر مسلکي کابینه ګماري او د دغه ټولو ګمارنو تاثیرات به په امریکا سیمه او نړۍ باندې څه وي
ډونالډ ټرمپ په داسې یوه ټولنه کې مطرح شوی سیاستوال دی چې په اقتصادي ډګر کې د پانګوال اقتصادي نظام یعنی کپیټالیزم او په سیاسي او ټولنیز اړخ کې د دیموکراسۍ د ایدیالوژۍ پیروان دي او د لیبرال دیموکراسۍ پیروانو هیوادونو کې د استعداد، لیاقت او ذهني پیاوړتیا په ځای باندې د سوداګریزو شخصیتونو د ځانګړتیاو له مخې بخت او د هغوی د جیب ډکوالی مهم وسی نو ځکه ټرمپ په خپله کابینه کې د هغه خلکو غوراوی کړی چې یا د ده په شانتې پانګوال دي او یا د ده په شانتې د تشدد او زور لارویان دي. او معمولا انسانان د خپلو ځانګړتیاو لرونکي اشخاص له ځان سره په چاپېریال کې ساتي. نو د ټرمپ په تېره واکمنۍ کې هم یا د زور خاوندانو او یا د پانګې خاوندان مطرح وو. دا ځل یې هم د خپلې ځانګړتیا له مخې او د خپل عادت له مخې کابینه کې د با استعدادو او د هغه واده ورکړی شوو شخصیتونو د مصداق په ځای بیرته په خپل چاپېریال نظر غورځېدلی او د تشدد لارویان او د پنګو خاوندان په کابینه کې ځای موندلی.
ډېره زیاته مننه هغه لوی استاد عبدالناصر شفیق چې موږ پوښتنه مو ځواب کړه. لیکوال او ژورنالیست هغه لوی مسعود اقبل له تاسې هم نړۍ مننه. خبرونه ته تر ته خلاص وایم. ستاسو په نظر ولې ټرمپ د توقع خلاف د غیر مسلکي کابینې ګمار نه پیل کړی او ستاسو په نظر په امریکا سیمه او نړۍ به تاثیرات څه وي؟
ډېره مننه خوګیاڼی صاحب. لکه څنګه چې په 2010 کال کې باراک اوباما لس کلن دوره پای ته ورسېدل او د هغې نه وروسته د ټاکنو له لارې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر شو. په لومړیو انتخاباتو کې دا ګنګسي او اوازې موجودې وې چې روسیه غواړي د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ په ګټه باندې درغلي وکړي. هماغه ګنګسي او اوازې او شکونه د ټرمپ د دغې تر پایه پورې موجود وو او دا ځلې د ټرمپ انتخاباتي کمپاین باندې بیا هم دا شک څرګندېدو چې بیا به هم روسیا د ټرمپ ګټه باندې درغلي وکړي. دغه ټول موضوعات ته په کتو سره د ټرمپ ټاکل خپله یو جنجالي موضوع ده او په لومړۍ دوره کې خو بیا هم د خپل بهرنی سیاست یو څه کنټرول ساتلی و. په عراق کې د داعش په وړاندې عملیات یو ښه بېلګه وه چې یو ځل بیا امریکایي ځواکونه عراق ته داخل کړل او د عراق خاوره یې د داعشیانو څخه پاکه کړله. د دې تر څنګ یو بل لوی کار چې په هغه وخت کې وشو هغه د دوحې د مذاکراتو پایل و او د همغو مذاکراتو په پایله کې د بایډن په اداره کې ټول امریکایان له افغانستان ووتل او افغانستان کې یو نوی نظام او حکومت رامنځته شو. د ټرمپ اوسنۍ کابینه لکه څنګه چې معلومیږي ډېره مسلکي نه برېښي، هغه ځکه چې نن تاسو دا راپور واورېدو چې 30 کلنه نجلۍ د خپلې ویان دی یا د سپینې ماڼۍ د ویان دی په توګه باندې ټاکلې ده. دا او دې ته ورته نور مسایل چې مثلا یو جنګي قومندان یې د خپل ملي امنیت سلاحکار او یا نور هغه څوک چې په سیاست کې ډېر ښکاره او مهم رول نه لري دوی ته یې ځینې مسؤلیتونه سر له اوسه ورکړي دي. نو دا به د امریکا په راتلونکي حکومت باندې ډېر منفي اغېز وکړي او داسې معلومیږي چې امریکا هغه د امر قدرت نوم چې لري هغه به ورو ورو ضعیفه کېږي او بالاخره امریکا به په کورنیو لویو کشمکشونو کې ښکېل کېږي. بله دا چې ټرمپ د بایډن سره هم په دې موضوعاتو باندې لوی جنجال لرلو چې ولې بی وخت امریکایان له افغانستان له وویستل او دوی به بیا هم دې موضوع لپاره کورني مسایل د امریکا لپاره یو لوی سر خوږی جوړیږي. نو زما په نظر باندې امریکا په راتلونکو 5 کلو کې له ډېرو لویو کشمکشونو و مشکلاتو سره ښکېل کېږي چې دا به د امریکا په سیاست او د هغه هېوادونو چې د امریکا پورې ګټې نښتې دي لوی زیان ومومي. او بله موضوع دا ده چې امریکا په ښکاره د اقلیتونو او د مسلمانو ټولنو لپاره کوم څرګند منفي غبرګون تر اوسه پورې نه دی ښودلی، خو ټرمپ په ټولو بیانیو کې دا ویلي دي چې دوی به کډوالو ته اجازه ورنه کړي، لکه څنګه چې په لومړۍ دوره کې د مکسیکو سره د کډوالو په مخ دیوال تړلی و او دا ځل یې هم په انتخاباتي منډو تړلو کې دا موضوع بار بار ویلې ده چې دوی به کډوالو ته په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي، یو هغه کډوال چې په امریکا کې غیر قانوني اوسېږي یا هم د اوسېدو سند نه لري دوی به یې له امریکا نه وباسي. طبیعي خبره ده چې هلته ډېر کډوال مسلمانان دي او د جنګ ځپلو هېوادونو لکه منځني ختیځ او افغانستان او سوریې او ځینو نورو هېوادونو چې جنګ ځپلي دي کډوالې امریکا ته ورغلي او دا به د دوی په ژوند او د دوی په راتلونکي باندې بد تاثیر پرېباسي.
ډېره زیاته مننه هغه لای مسعود حقمل. خوږو دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته، له وختې بیرته راګرځو. درنو دوستانو تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. مهندر خبرونه واوري چې د ټرمپ به تجربه او سخت دریځ او غیر مسلکي کابینې ټاکلو اړوند بحث مو ځانګړي کړی ده. بس کړه سره هغلی استاد عبدالناصر شفیق او هغلی مسعود حقمل بلمن دي خپل دواړو بلبنو ته یو ځل بیا هم مننه کوم چې په بس کې زموږ سره دي. استاد شفیق، د ټرمپ له لوري ټاکل شوی کابینه چې ډیری توت لارې دي، د منځني ختیځ او افغانستان لپاره ترې کومې تمې توقع کېدلی شي؟ آیا فکر کوئ چې جګړه به په منځني ختیځ کې پای ته ورسیږي او کلا به هم زیاته شي؟
دا چې جو بایدن د خپلې واکمنۍ په مهال د خپلو رای ورکوونکو امریکایي ولس غوښتنو ته لبیک نه وایه، ځکه معمولا د ډیموکرات ګوند پلویان هغه څوک اوسي چې یا مسلمانان دي او یا د وروسته پاتې هېوادونه راغلي نوي امریکا میش انسانان دي. او د دې ټولو د منځني ختیځ په کلکیج کې د فلسطین د قضیې په رابطه باندې د فلسطیني پولیس په حق کې د جو بایدن نه دا غوښتنه وه چې باید اسرائیل مهار کړي، خو ده مهار نه کړی شو، نو له دې امله واک ترامپ ته وسپاره. او ترامپ د خپل ځانګړتیا له مخې چې تشدد او زور نه کارالي، ښایي دا ځله بیا هم د هغو خلکو سره چې هلته د زور خاوندان د قضیې تر شا بګراونډ لري، په دې معنا لکه منځني ختیځ کې که چیرې دی فشار راوړي، نو د زور ځواب به ایران او د هغې تر شا روسیه هم بې تفاوته نه کیني. نو زه فکر کوم چې هلته به په یو تعامل باندې حرکت کوي او همدارنګه د یوکرین په قضیه کې به هم کوښښ کوي چې په مسلمت امیزه توګه باندې دا قضیه حل کړي، خو که چېرې د خپل خوی او عادت له مخې زور ته لاس اچوي، نو ښکاره خبره چې دا قضیه به بیا بغرنج کیږي او مشکلات به نور هم زیاتېږي او جګړه به پراخیږي. پاتې شو د افغانستان په رابطه، زه فکر کوم چې د افغانستان په قضیه کې ښایي د څه مودې لپاره د روسیې په ګټه باندې ټرمپ ډېر زر عمل ونه کړي، خو روس ته په کتو سره چې ټرمپ خپل عادت لري چې هیڅ کلم د چا زور او داسې عمل نه مني چې هغه د خپل عادت په وړاندې یو ګواښ او چیلنج وځي، نو کېدای شي د افغانستان په قضیه کې هم کوښښ وکړي چې د خپل اغیز په شیندلو سره د ټول شموله حکومت یا هغه حکومت چې د دوحې د تړون په ایجنډا کې په څلور نکاتي موادو باندې مشتمل سیټ اپ رامنځته کېدلو په هغې لوري باندې تګ ته دی هم ژمن پاتې شي.
ډیر زیاته مننه ښاغلی استاد عبدالناصر شفیق چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. ښاغلی مسعود اخمل فاس چې په نظر چې د توندلارې کابینې د ټاکلو تاثیرات په منځني ختیځ په ځانګړي ډول افغانستان باندې څه وي، فکر کوئ چې منځني ختیځ کې به پیل شوي د سوینست رژیم جګړه لا به ګرمه شي او که به یې له منځه یوسي؟
یو مستقل حکومت لري، نظام لري، یو دوی په ښکارا د افغانستان حکومت وایي چې موږ د امریکا شتون بیا د افغانستان کې نه غواړو، خو اړیکې غواړي چې ورسره وساتي. خو که امریکا یو غیر مسلکي کابینه ولري او راتلونکي حکومت یو غیر مسلکي حکومت وي، نو طبعا په افغانستان باندې به هم منفي تاثیر ولري. او په منځني ختیځ جګړه کې او د اوکراین جګړه به لا تودیږي او د ختمېدو لپاره کومه تمه نشته، ځکه امریکا فرانت لا پخوانه ویلي دي چې د فلسطین د خپلواکۍ مخالف سړی و او همدارنګه د هغه ګټې چې د امریکا د ملي امنیت لپاره د دوی په وینا باندې ګواښونکي دي هغې طرفدار نه دی.
ډېر زیاته مننه لیکوال او ژورنالیست ښاغلی مسعود اخمل چې بحث ته راغلي او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. دوستانو لخپل دوړو ملمنو او ساسي لملتیا نړۍ مننه کوم. زموږ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. که غواړئ چې موږ وڅارئ نو زموږ ادرسونه در سره یاد ولرئ: fasttoday.ir/ps، همداراز iranradios.ir/ps، دا زموږ د یو پاڼو ادرسونه دي. انسټاګرام کې مو هم موندلی شئ: instagram.com/irib. همداراز په ټیلیګرام کې هم موږ موندلی شئ: t.me/radio1. فیسبوک ادرس مو دی facebook.com/irib. ټویټر کې مو هم موندلی شئ: x.com/tehranradio1. او همداراز یوټیوب ادرس مو دی youtube.com/artiranradiops. تر بیا هم په الله ستارم رم مبل.